افغانستان بانک بازار ته د پخوا په پرتله ډالر کم وړاندې کوي چې له امله د هیواد په بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه سوې ده. د دغې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته ویل چې له دوو میاشتو راهیسې د ډالرو بیه د تیر په پرتله شاوخوا 8 افغانۍ لوړه سوې ده. ښاغلی زیرک زیاته کړه چې ناامني او په ګمرکونو کې د عوایدو کموالی هم د ډالرو د بیو پر لوړېدو اغیز کړی دی.
افغانستان بانک ډالر نظر د خو بازار ته پخوا زیاتر د کول دوهم امنیتی وضعیت چې په ټول افغانستان کې تقریبا امنیتی وضع ډیر د ګواښونو سره مخامخ ده. او درېمه خبره هم دا ده چې زموږ د ګمرکاتو عواید کم شوي دي.
ښاغلی زیرک وایي چې په بازارونو کې د ډالرو او افغانیو ترمنځ د توازن د رامنځته کولو لپاره باید د افغانستان بانک زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست وایي چې په کندهار کې به د 10 میگا واټ شمسي برېښنا د تولید سیستم جوړ کړي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي د برخې سرپرست رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه به په دوبۍ کې د طلبي توړاندې او په شپږ میاشتو کې به بشپړاو ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د ښاغلي غالب په خبره د دغه پروژې له تطبیق وروسته به د کندهار اوسیدونکو او د صنعتي پارکونو مسؤولین د 10 میگاواټو شمسی برېښنا څخه برخمنسي. اوس مهال د کندهار د صنعتي پارکونو مسؤولین د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې له امله د یو شمېر فابریکو تولیدي کارونه ځنډیدلې دي. په بغلان ولایت کې د سیمنټو تولیدات په بیساري توګه ډیر سوي دي. په بغلان کې د افغان سیمنټو د کمپنۍ عامل رئیس محمد معروف سروري ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د بغلان د سیمنټو فابریکې 2,400 ټنه سیمنټ تولید کړي وه. ښاغلی سروري وایي چې د روان کال په 10 میاشتو کې د دې فابریکې د تولیداتو سطح 1,400,000 ټنو ته رسیدلې ده. ښاغلی سروري د سیمنټ تو د تولیداتو د زیاتوالي لامل شمودیریت د فابریکې د ماشینالاتو ترمیم او تجهیز او د سیمنټو د خرڅلاو زیاتوالي بللې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنوي اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني اتیا پوله، یو یورو 22 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 95 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر پاکستانی کلدارې 430 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پوله.
له نجیب زمانه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري د خبرونه په ورستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام در تخبرو. د غرض د ایران لارې اروپای هیوادونو ته د افغان کډوالو د ستونزو په تیر بیا د ایرانی چارواکو د بد سلوک په اړه هم یو تفصیلی راپور لرو. خو اوس بلار شو هلمند ته. د هلمند خوونه چارواکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو خوندو د تړلو خبر ورکوي. لدې مخیلتي رو لسو کلونو لسلو زیات خوندي په دې ولایت کې تړل شوی وو. د نوې خوندو په تړل کې دوه سره نور لڅلويخ زرو زیات زده کوونکي لزده کړو به برخه شوی دي. د هلمند په دوه ناآرام او نوزاد او مساکله ولسوالیو کې بیا هیڅ خوندي نه دی پرانستای. لسمه د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي پرې رپورت لري.
د هلمند ټولو درې سو درو ته شونځوي څخه یو سلو پنځه د تیرو لس کلونو راهیسې تړلې پاتې دي. خو د وروستیو ناامنیو د یو 50 نورو شونځوي دروازې هم وتړلې او 2,400 زده کوونکي پر کور کښېنول. د هلمند پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نسي تازه تړل شوي شونځي نسي پرانستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د یو 50 تړل شوو شونځیو څخه دوه په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل شوو شونځیو له جملې 14 په ندالي، 15 په مارجې، 2 په ګریش او 4 نور په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې دي.
دا خو د نیستۍ نه دی بند شوي، دا خو د شاګرد نه بودن نه دی بند شوي، د معلم د نه بودن نه دی بند شوي، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو، هر ساحه چې خلاص شي موږ به په هماغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې شونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د ناامنیو له امله د سی بي ای په نوم د شونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل شوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل شوو شونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لري د نام نسیمو د زدکونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمينه برابر کړی.
په معرف کې یو استراری زده کړې لرو. استراری زده کړې هم دغسې حالاتو ته دي. مونږ ټول مدیران معرف را غواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بالاخره مونږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې او هلته مونږ دوی تباره تدریس شروع کړو.
کچیر په ندالی مارجې ګریشک او په خپل د لشکرګا شهر اړوند د باباجی په سیمه کې نامنی دوام وکړي. نو په هلمند کې د تړل سو شونځوي شمیره یو سلو پنځه پنځوس تر رسیږي چې په دې ډول د ټولو درې سوه درو اتیا شونځیو څخه یوازې دوه سوه اتویشت شونځي پرانیستي پاتې کیږي. د ندالی او مارجې ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه شونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
په پکتیا کې هم نږدې دیرش ښوونځي تړلې دي. دا ښوونځي په د پکتیا په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې تړلې پاتې دي. دا چې علت څه دی تفصیل یې له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپورټ کې.
د پکتیا ولایت چارواکي دا مانی چې د نامعلومه دلایلو پر اساس لام په دې ولایت کې اته ویشت بیلابیل ښوونځي تړلې پاتې دي. د پکتیا پانی رئیس لوکمانی حکیم حکیمي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو مناطقو کې اته ویشت ښوونځي لام تړلې دي.
تقریبا تر اته ویشت ښوونځي د نامعلومه دلایلو له مخې اوس هم بند دي.
نوموړی دا نه مشخصوي چې ډېر ښوونځي په کوم اساس تړل شوي دي، خو وایي چې د امنیتي او قومي مشکلاتو پر اساس دا ښوونځي لا هم بند دي. یو ځل بیا حکیمي
وجه د پکتیا په ټول ولسوالیو کې امنیتي ځینې ستونزې دي، ځینې قومي ستونزې دي، ځینې تشکیل ځینې استادان هلته نشتون لري، مسلکي استادان نشته.
د ده په خبره هڅه یې پیل کړې او د راتلونکي درسي کال لپاره به دغه تړل شوي ښوونځي د قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو په مټ خلاص کړي او دی له قومونو څخه د مرستې د غوښتنې غږ هم کوي. وایي
ما غوښتنه د خاص ډول د پکتیاوالو د ځوانانو د کومي مشرانو علماو څخه هم دغه ده چې هغه ښوونځي چې بند دي هغه په خلاصون کې همکاري سره وکړي.
دا دغه اته ویشت تړل شوي ښوونځیو په اړه موږ هڅه وکړه چې دا مشخص کړو چې کوم ښوونځي په کومو سیمو کې تړلې پاتې شوي دي، خو بریالي نه شو. د پکتیا یو شمېر ځوانانو ولایتي شورا غړي وایي سره له پرله پسې ناست او غږ پورته کول هم په دې نه دي توانېدلي چې د دې ښوونځیو سرنوشت معلوم کړي. د پکتیا یو تنځوان او مدني فعال خالد وای چې په پرله پسې ډول یده غږ پورته کړی دی چې د معرف په چوکاټ کې فساد لام په دې ولایت کې ستونزې جوړوي، خو په خبره نه یې چا غږ اورېدلی او نه یاد ستونزو د اواري لار پیدا کړي.
اوس هم اداري فساد ستا د معرف په برخه کې، نور برخو کې، یو د معرف په برخه کې اته ویشت مکتبونه اوس هم تړلي دي. په پکتیا کې موږ د مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو پلاوی راولېږي او دلته تر څو دا مسله په جدي وڅېړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
ځوانانو دا خبره د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې د دې ولایت په ټولو برخو کې فساد موجود دی او د فساد له امله ښایي دا ښوونځي هم تړل شوي وي. د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری وویل
او سوال ته پیدا کیږي چې اته ویشت مکاتب بند وي، دغو معلمینو امتیاز یعنې معاشونه او نور چیرته ځي او څوک اخلي؟
د ده په خبره چې په نږدې راتلونکي کې په خپله ولایتي شورا معرف چارواکي او ځینې ځوانان په شریکه ښایي ولسوالیو ته سفرونه پیل کړي او د همدې ښوونځیو د خلاصون په اړه هم اقدام وکړي. له تیرو دوه کلونو راهیسې په پکتیا کې ډېر ښوونځي د نامعلومو دلایلو پر اساس تړلي وو او اوس د دغو تړل شویو ښوونځیو شمېر اته ویشتو ته رارسېدلی، خو دا نه ده معلومه چې دا ښوونځي ولې تړلي او کله به خلاص شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي چپو دغه او دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپا اوریدلای شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پر هم دی چپو د امریکا غا کښنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. یو شمېر دغو کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د ایران پولیس زوروي او حتی په زور ځینې پیسې اخلي. په ځینو مواردو کې حتی افغانان په زور د سوریې جګړې ته استوي. ایران اروپا ته د افغانانو د تلو یوه مهمه لار ده. جزئیات د فرش جلال زی په راپورټ کې.
نبی الله شل کلنده یو په کابل کې د سوداګری له مسلکی لیسې تر فارغې دوه وروسته پریکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ سي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه 15,000 ډالر پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شایي د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه وکړي. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو، یو اندازه پیسې چې پور کړي وې پولیسو ته یې وسپارلې او بالاخره یې په ډیرو ستونزو ځان د ترکیه خاورې ته ورساوه. دی د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي:
اولین خاطر تلخمی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانانی له موټره کښته کړو. زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. یوه شپه یې وساتلو او بیا یې اردوګاته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو. موږ یې افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیه ته تیریږي شکنجه کیږي، سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و، خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور شو. دی اوس د کابل ښار په څلورم میکرویانو کې له خپلې کورنۍ سره اوسي، خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تیرې شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یو کمپ کې اچول شوی و. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول، خپله کارګران یې حتی له کاره سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول، په کانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي، خو هغوی به یو موټر جی دوه تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په دوه تنو ویشله. نږدې و چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده. موږ د قانون له مخې دا مسله له ایراني لوري سره مطرح کولای شو، خو په دې کې مداخله کول زموږ پرتوان لوړه خبره ده. یو بل افغان علی شاه یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیه ته د تیرېدو په تمه ایران ته تللی و او څونې د ایراني پوځیانو په ولکه کې پاتې شوې دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایراني چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېری افغانستان ته ستانه نشي سوریه ته به ولېږدول سي څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریه پولیس ته یې لېږدوي، هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنگ لپاره وروستي، حتی د خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څوک غږ پورته کړي وهل او ټکول کیږي، حتی ډزې ورباندې کیږي. د آزاد اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمی وایي که څه هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپریږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دی تایید کړی. آسمی وای
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چار وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیاره در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد. اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریت نستوی او در ایرائی بی اساس گرنلی و د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایراني پولیسو دستور لپامه وغورځوي، پولیس د زیور باندې کولای شي. تر اوسه په ډیره دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاوري اروپایي هیوادونو ته وشته دي. خو میرمن اسمی د ایراني مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غیرقانونی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غشتلی چې له ختیز لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15,000 افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علی امیری د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
از اول سال تالان حدود 120,000 نفر تردید داشتیم.
دا کال لپیل راهیسی یو لکو شل زره کسان د حقوی خپلو هیوادونو تواسته ولسول، د حقوی د هیوادونو سرحدی ساتونکو تواسته پارل سول. خود ارقامو پرساس یوازی لسفی صدایه خپلو هیوادونو تستانه شوی او حل تپاته شویدی. د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ویان ران ریمون ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د ستنولو بهیر باید د بشري ارزښتونو لپاره د درنوي پرساس وي. افغان ځوان زبیح الله وای یو شمیر خپلوانو چې د ایران لاري اروپا ته تللی په لار کې ډیر زحمت لیدلی او شکنجه شوی دی. زبیح الله وای ګڼ شمیر خلک په دې پوهیږي چې له دې لارې پرته اروپا ته د رسیدو نور امکانات ډیر محدود دي. زبیح الله وای په سلو کې لس فیصده ډاډ هم نه لرم چې د ایران په خاوره کې به سلامت د ترکیې تر پوله تیر سم، خو فکر کوم چې تر هر ورځې مړینې به دا غوره وي چې سړی یو ور مړ شي. زبیح الله وای چې د ایران له لارې له تګه پرته د نجات بله لاره نه ویني.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل خپل سلامونه ونی کیل د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کپه دی اړه معلومات راکې چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسؤول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنه جرم باندې سره لاس پورې کې بیا هغه نه امن دي چې هغه کشف قانون هغه نشي نیولی. کوم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه د دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغه ته زمينه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډیر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې څون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملی اقدامات تر اوسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شک دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ورته ژوند وربخلی، دا ژوند خپل یو د پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې ترڅنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په خشن د استفاده کړی، ترڅنګ د خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت حق له منځه وړي او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي. که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونیخي او کوونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي.
من تدابیر نیول شو دي ولې هغه تدابیر چې له بنیاد په دې وټوانیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو په دې وټوانیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي. متاسفانه په دې باندې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړون کې ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړي. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړي ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي، خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره اغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا بهت کم ده درل چې د دولت دغه کلینې اوس دوګون کې کلینې دي جنایت عین جنایت اغیزی عین منفی اغیزی چې هم د روانی لاسه هم د جسمانی لاسه قربانی باندې تحمیلیږي که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومیږي او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوې په اختیار کې لري چې دغه سلاو نه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټولې کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک لامو ملسه.
Sara me dalagi, ta sara me dalagi, ta sara me.